ثبت احوال قانون تعديل طرحه یعنی تقنینی فرمان درای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وای له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمه ماده خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئات له تصویب وروسته بیا ځلی تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوې تعدیل بیا حذف شي. خود ولس چرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې ماده د تعدیل په اړه یې طرح وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولس چرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولس چرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب، خراغلې ازادي رادیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس ته قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده له بده مرغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لومړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راواقع شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جرګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کړي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل غنیهایی مسله پوره کړل که څنګه چې پدریګونه محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدل. نو په دې معنی کتنه نشي کېدل. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پوری دغه ډول مسائل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرح وړاندې کوي نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي، درسته خبره ده. اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې همدې ولسی جرګې بلاخره هغه تعدیل فکر راوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې وویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي، خپل نهایی مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرحه را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو یو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي، دې لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي؟
نور موارد تعدیل شوی نه ونیسي، هغه کېدل شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی، دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه، ځکه چې په دې کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بالاخره مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پاره اړتیا شته او هغه د هغې د پاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړې اوسي، دې لپاره ځای نشته. لکه مونږ چې پور ده
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او سونه هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، خنه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 څخه پاس 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې راخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې دیو خي حکومتولۍ اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کیږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به کوم هیواد وسیږي. نو طبي خبر ده چې افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونه دي سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمیز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسي جرګه د اعضاو خبره کوله، بده مرغه شي دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکړي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکی په د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوي ماته ښکاري. نو هغه نه خو د فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته، موږ قانون ته رجوع کوو، وکیلان باید قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا سلوخ کرن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان د تجربه لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده. سې سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو مو وبشي او د دې وشت د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته استخاري داسې د سیاسي رنګ داد چې د ولسی درګي یو شمیر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمیر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسی درګي حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومي کې چې دوی بل اخر نور خلق ته وفادار دی او غوندي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ پنډ د نړۍ په تاریخ کې پنډ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو بیا د ولسی جګړه د پردیپال وکیلانو هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه او په هنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره،
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي،
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ،
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی.
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول نه خبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کې د سپدې پونس دما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځین ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنه ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پیږي چې مثلا د ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا د ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي. نو دی یا نه یا ډیر سرټمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سیزه بنا مریضی کم یا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کوي او تقریبا را څملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په درد نه خوري.